کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشابه آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
طالبانو په لښکرګاه کې نورلس پولیسان وژلي دي. د کوټې په یوه کلیسا باندې په مرګاني برید کې 9 کسان وژل شوي دي او درې تنه امریکایي، جاپاني او روسي کیهان وردان نړیوال فضایي سټیشن یا ISS ته روان شوي دي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه نن د یک شنبه ورځ د قوس میاشتې شپږویشتمه د نومبر د میاشتې له 18 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای ویل خبریالانو سره غیر انساني چلند کیږي.
دغه یاور ته ویل چې کست ایدنه کست راوباسه کست واخله.
کندز کې ځوانان وایي د مسؤلینو کړنو دوی له محلي ادارې نه لري کړي دي.
هغه فساد چې په حکومت کې دی، هغه ستونزې چې په حکومت کې دي، باید د دې مخه ونیول شي.
او په کوټه کې د ننني تروریستي پیښې په اړه وروستی حال هم په خپرونه کې اوري. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
امنیتی چارواکی وایي چې طالبانو تیره شپه د هلمند د مرکز لښکرګاه په امنیتي کمربند باندې برید کړی او 14 پولیسان یې وژلي دي. د چارواکو په وینا وسلوالو جنګیالو د شپې له 9 بجې نه برید پیل کړ چې د سهار تر 5 بجو پورې دوام وکړ. د هلمند امنیه قماندان مل پاسوال عبدالغفار ساپی امریکا غږ ته په دې اړه وویل: امریکایي ځواکونو په هلمند کې د مخادره موادو د جوړولو په څو پټو ځایونو بریدونه وکړل. پر پولیسو باندې بیگانه حمله د طالبانو تر ټولو غټ انتقامي برید ګڼل کیږي. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په تیرو 4 کلونو کې د امنیتي ګواښونو له امله 2000 مطبوعاتي کارکوونکو او ژورنالیستانو خپلې دندې پریښي دي. دغه ادارې نن د یکشنبې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې 13 ورځ 100 تنو خبریالانو سره د ناسم چلند په اړه وویل چې له خبریالانو سره غیر مسلکي او غیر انساني رویه کیږي. 13 ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې د یوې غونډې په مهال چې د افغانستان د جمهور رئیس ښځې میرمن رولا غنی پکې ګډون کړو، د ارګ ځانګړو پولیسو یو شمېر خبریالان تسپکاوی وکړ او لغونډې نه په زور ویستل. او 13 ورځ د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون د سرپرستی وسیمې بادغیسی امنیتي ساتونکو یو شخصي تلویزیون خبریال وډبو او 2 ساعته په بند کې وساته. د خپلواکو رسنیو د ملاتړ د ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر په دې ارتباط ویل:
افرادی که دیروز به صورت ویژه دوچار ای قانون شکنی
کوم کسانو چې پرون قانون ماتونه کړی دا ولسمشر مجبور او مکلف دی چې د خلکو سره قانوني چلند وکړي.
خود ارګ د جمهوریت او د انتخاباتو کمیسیون لخوا د دغه پیښې په اړه تر اوسه پورې عکس العمل نه دی څرګند شوی. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر خپل امریکایي سیال او د سپین ماڼۍ د ملي امنیت مشاور میک ماستر سره د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شو تړونونو د عملي کولو په اړه خبرې کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي دفتر وویل چې اتمر او میک ماستر د یو ویډیوي کانفرنس لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د موجوده تړون په عملي کولو بحث وکړ. نن د پاکستان د کوټې د ښار پر وی کلیسا باندې د ټوپکوالاو په حمله کې کم تر کمه 9 کسان وژل شوي دي. په دې اړه د اسلام آباد نه د خبریال ایزګل د رپورت غټي کې زیبا خادم تاسو ته ولولي.
درې تنه ټوپکوالا چې
درنې وسلې ورسره وي. په کوټه کې د عیسویانو په یوې کلیسا باندې په داسې حال کې حمله وکړه چې له عبادت کوونکو ډکه وه. حکومتي چارواکو او د روغتونونو ډاکترانو د امریکا غږ ته ویلي دي چې په وژل شوو او زخمي کسانو کې ښځې او ماشومان هم وو. دا حمله د کوټې په بیت الميموريال میتودس نومې کلیسا باندې شوې ده او د حملې په وخت کې پکې 400 کسانو عبادت کاوه. پولیسو ویلي دي چې حمله کوونکو کوشش وکړ چې د کلیسا د عمومي سالون له لارې ننوځي، خو امنیتي ساتونکو یې مخه ونیوله. په دغه شیبه کې ډزې پیل شوې، یو حمله کوونکی ووژل شو، دویم ملګري په ځان پورې تړلی بم وچاوه. د پولیسو قومندان معظم انصاری ویلي دي چې دریم ټوپکوالا چې د نیولو لپاره هڅې روانې وي پیاده وتښتید. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
تر اوسه پورې لا کومې ډلې د دغه حمله ذمہواري نه ده قبول کړې. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه د رسم پیژندلو په خلاف نن د یکشنبې په ورځ هم په اندونیزیا کې احتجاجي مظاهرې وشوې. دا څلورم ځل دی چې په جاګارتا کې په زرګونو خلک د امریکا د سفارت مخې ته راغونډېږي او مظاهره کوي. د اندونیزیا حکومتي مشرانو هم د ټرمپ پرېکړه په سختو ټکو کې غندلې او ځینو نور اسلامي هیوادونو او اروپایي اتحاد هم د امریکا د جمهور رئیس د پرېکړې غندنه کړې ده. تاسی زمون غږ د واشنگتن نوري. د استرالیا پولیسو د شمالي کوریا یو جاسوس په غیر قانوني توګه د ډلېزي تباهي د وسلو یا دبليو ام ډي د پلورل په تور نیولې. د استرالیا امنیتي مامورانو د یک شنبه پر ورځ ویل چې نیول شوی کس چې په جنوبي کوریا کې زیږیدل فعلاً د استرالیا تابعیت لري او د شمالي کوریا د اقتصادي ګډو په خاطر د تباکونکو موادو په ساتلو او په استرالیا کې په پټه توګه د پلورل په تور د تحقیقاتو لاندې دی. درې کسا کیهان وردان نړیوال فضای سټیشن یا آی ایس ایس ته سفر کوي او فکر کوي چې دغه نړیوال فضای سټیشن نفوس په ډیر زر زیات شي. د کیهان وردانو درې کسیزه ډله د سویز و نومې فضای بیړۍ کې د نړیوال فضای سټیشن په لورې روانه شوې. په دغو دریو کیهان وردانو کې د امریکا د فضای پلټنو د ادارې یا ناسا غړی سکاټ ټینګل، د روسیې د فضایي پلټنو د ادارې یا روسو کاسموس غړی انټون شکاپلیروف او د جاپان د خلایي تحقیقاتو د مرکزي ادارې یا جی ای 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 غړی نورشین کانی شامل دي. دغه فضایي بیړۍ چې د قزاقستان د بیکنور د فضایي پلټنو د مرکز نه د یک شنبې پورز پرواز وکړ، توقع کیږي چې د سه شنبې پورز به خپل منزل ته ورسیږي. د سویز وو فضایي بیړۍ دا سفر د جاپان، روسی او امریکا ترمنځ د فضائی تحقیقاتو په تاریخ کې د ګډې همکاري او بې سابقې مثال ګڼل کیږي. د دوی اړخونو ترمنځ په دې اړه سخت رقابت روان دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. دران وریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل چې د کوټې په خار کې په یوې کلیسا ترهګرو برید کړی، څو تنه یې وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. دغه برید په داسې حال کې شوی چې د عیسویانو اختر یا کرسمس ته څو اونۍ پاتې دي. د مشال راډیو خبریال ایوب ترین د کوټې خار نه د تلیفون په کرخه را سره دی. دا غنوه د دې پیښې نور حال واخلو. ایوب ترین صاحب، ستړی مشه، د نن ورځې د پیښې تازه جزئیات څه دي؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو وویل چې دغه پیښه نن د کوټ په زرغون سړک باندې یو چرچ یا کلیسا ده، او کله چې په دغه چرچ یا کلیسا کې د اتوار د ورځې یا د یک شنبې د ورځې کوم عبادت روان و، نو هغه وخت د پولیسو په وینا چې دوه وسلوال کسان و دې چرچ ته ورداخل شول، او په هغه کې پولیس دا وایي چې یو کس دننه چې دی هغه خپل ځان په چاودېدونکو مواد والزوي، او بل کس د پولیس په وینا چې هغه پولیسو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. تر دم ګړی پورې چې دی په دغه پیښه کې نه کسان چې دی هغه وژل شوی دی، په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، او نږدې 240 کسان چې دی هغه زخمیان دي، څوک چې د کوټ په بیلابیلو روغتونونو کې دا بستر دي.
بله، ول کیږي دوه بریدګر لا هم لا دره کړي، په دې اکله څه تازه جزئیات دي؟
دغه برید کوونکو په ضد عملیات چې د تیر شو وروسته پیل شول، خو د چرچ شاوخوا چې کوم کورونه دي او ودانۍ دي په هغه کې هم د پلټنې کار پیل شوی. اوس څه ګړی له مخه چې د پولیسو او دغه چې دی هغه خپل کار چې دی ځندولې دي او څوک یې نه دی منلې. پولیس دا وایي چې د برید کوونکو شمیره کېدلی سي چې تر دوو زیاته وي، خو دوی په بشپړه توګه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلې خواته د دغه پیش په ضد چې دی چې کوم د عیسایي فرقې سره چې کوم خلک دي هغه تړاو لري، هغو نن په کوټه کې یو احتجاجي مظاهره او لاریون هم کړی دی او غوښتنه کوله چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت ځانګړي ګامونه پورته کړي.
بله، او به ترین څه پوښتنه ملل له تاسو به د خبریال په توګه اتمن د راپور جوړولو د پاره دغه موضوع په بار بار څېړلې. د پاکستان په نورو ښارونو کې په مذهبي اقلیتي ډلو لدینه مخکې هم څو ځلې بریدونه شوي دي، نو حکومتي او امنیتي چارواکي څه وایي چې ولې داسې کیږي؟
د پاکستان په نورو برخو کې کسان پر اقلیتونو پر ځایونو باندې دغه ډول بریدونه شوي دي، خو په کوټه کې دا لومړی ځل دی چې دومره په غټ شمېر کې په دغه برید کې درموجنه شوی دی یا خلک ټپیان شوي دي. او د دې برید له امله په خلکو کې ډېره ویره خپره شوې ده، بیا په خاص توګه په لږکیو کې چې دوی غوښتنه لري چې حکومت د دوی د تحفظ لپاره چې دوی ځانګړي ګامونه پورته کړي. بلې خواته چې کله نن دغه پیښه وشوه، د پیښې وروسته په کوټ ښار کې په زیات شمېر کې پولیس او سرحدي عسکر ځای پر ځای د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل کړی وو، چې له امله په ښار کې هم ویره زیاته شوې ده او ډېری سړکان داسې وو چې پراخه د ټرافیک د وجې بند وو او عادي خلک هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شول.
مننه تاسو نه د ماشال راډیو خبریال ایوب ترینو چې د کوټې د ښار نه په مستقیمه توګه د تلیفون په لیکه د واشنگتن سټډیو سره وصلو.
راډیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ولی لا هم په افغانستان کې خبریالان ل رنگ رنگ گواخونه سره مخ دی. قدر من اوریدونکو د دې پښتنې جواب له ګروسته په رپورت کې اوري. خو د هلمند امنیتی چارواکي وایي تیر شپه د دغه ولایت پر مرکز د لخرګا خار په امنیتی کمربند باندې وسلوال طالبانو یو لوی برید وکړ چې په پایله کې 14 افغان پولیس ووژل شول. نور جزئیات د عزیز الله پوپل په رپورت کې اوري.
امنیتی مقامات وایي چې د لشرګا پر امنیتی کمربند باندې د وسلوالو طالبانو لویه حمله پر شا تمبولې، خو مني چې په دې برید کې 14 پولیس وژل شوی دي. د هلمند یو امنیتی مقام د نومنه شولو په شرط امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د شپې له 1:30 بجې څخه چې وسلوالو طالبانو د لشرګا پر امنیتی کمربند برید پیل کړ، د سهار تر 5 بجو پورې د پولیسو پر پوسو نشته دوام درلودي. سرچینه زیاتوي چې په پیښه کې 9 تنه د 5 می حوزې اړوند د ساپیانو په یو امنیتی پوسټ کې وژل شوی او 15 تنه نور د اتمی امنیتی حوزې اړوند د کلایسنګ په پوسټ کې وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان دي. د هلمند امنیه قماندان مال پاسوال عبدالغفار ساپی په جګړه کې مرجوب لمنی خو وایي چې دقیق ارقام به ورسته اعلان کړي. نوموړي امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې ویل:
تقریبا د شپې په 1:30 بجې موږ په کمربند باندې چې د شکرګاه خاص دومې اوزې او اتمې اوزې په ساحه کې خراب لري، دښمن تم تلفات اوښتي دي. متاسفانه موږ هم څه تلفات لرو، هغه حمله په وخت زمان سره دفع شوې ده او موږ مریضان او زخمیان شفاخانه ته انتقال کړي. جزئیات وروسته چې دوی صحي وضعیت وکتل شي بیا سره تبصره پرې کولی شي.
دا په تیرو 5 میاشتو کې پر لشرګا ښار د وسلوالو طالبانو نسبتا لویه حمله بلل کیږي. په جنوب کې افغان امنیتی مقامات وایي چې د دې حوزې په بیلابیلو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات چټک کړي او اوس وسلوال طالبان په دې سیمه کې تر بل هر وخت تر ډیر فشار لاندې دي. په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو کمانډان جنرال امام رضا بهبود نن یو خبري ناسي ته ویل چې په روان کال کې د داعش القاعده او وسلوالو طالبانو 2400 غړي په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې وژل دي.
البته مو د سال 1396 جامان 2600 نفر دشمن د ایسا از بین بردیم، هم طالبا، داعش، القاعده که البته در بین از این خارجی هم موجود بود.
د کندهار او هلمند د نامنوی ترڅنګ د زابل په شمال او د روزګان ولایت په ختیځ ولسوالیو کې د بهرنیو وسلوالو شتون د جنوب د امنیت لپاره بل لوی ګواښ بلل کیږي. خو افغان امنیتی مقامات وایي چې د جنوب په امن سیمو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره ژمنی عملیات پیلي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د کالیفورنیا په ایالت کې بل شوی اور څومره ځاني او مالی تلفات اړولې دي په دې اقلام لږ وروسته درته رپورټ لرو. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوی په تیرو څلورو کلونو کې د ګواښونو له امله 2000 خبریالانو خپل دندې پریښي دي. پام دې کړه د لیمی نیازی د رپورټ اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نایوی په تیرو څلورو کلونو کې 2000 افغان خبریالانو د تاوتریخوالي له امله دندې پریښي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډه کې له یو شمېر افغان خبریالانو سره د تېرې ورځې د ناسم چلند په غبرګون وویل له خبریالانو سره د غیر مسلکي چلند سربېره غیر انساني چلند کېږي چې له امله یو شمېر خبریالان د خپلو دندو پرېښودلو ته اړ کېږي. د شنبې په ورځ په لوړو زده کړو وزارت کې د یوې غونډې پر مهال چې د افغانستان لومړۍ مېرمنې رولا غني هم پکې ګډون درلود، د ارګزانګوډ پولیسو یا پی پی ایس یو شمېر خبریالانو ته سپکاوی وکړ او هغوی له غونډې څخه وویستل. دغه راز تېره ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرستې وسیمې بادغیسي ساتونکو د یو خصوصي ټلویزیون خبریال وډبوه او 2 ساعته یې په بند کې وساته. د نئی اجرایوي مشر مجیب خلوتګر دغو پېښو ته په غبرګون کې وویل
افرادی که دیروز به صورت ویژه دوچار ای قانون شکنی
کوم کسانو چې پرون قانون ماتونه کړی دا ولسمشر مجبور او مکلف دی چې د خلکو سره قانوني چلند وکړي. زموږ وروستی اختار یا وروستی وړاندیز ولسمشر ته دا دی چې د خلکو سره قانوني چلند وکړي. که چیرته د دوی دا ډول چلند یو ځل بیا تکرار شي نو خبریالان به د نوی دفتر په همکارۍ د ولسمشر او نورو لوړ رتبه چارواکو د چارو د پوښښ په اړه تصمیم ونیسي.
ارګو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو خبریال امید دولت ځای چې د ټاکنو په کمیسیون کې ورسره تاوتریخوالی شوی وایي
بادغیسی صاحب سره مې مرکه تنظیم کړه. نو چې لاړم یو دوه پوښتنې مې ساده پوښتنې وکړلې د دې کمیسیون پاکله، نو راته یې ځواب که او کله چې اصل مسله پاکله مې پوښتنې وکړلې یو ځلی ده راته ویلې چې زه دا اجازه نه ورکم چې تاسو دغه گزارش خپور کړئ. نو ما یې کیسته که ویلې زه ستاسو رئیس سره غږېږم، ما ویلې دا د زما موبایل زه به زنګ ته وغږېږئ خپل دغه یاور ته یې ویلې چې کست ایدنه کست را وباسه او کست یې واخله. ورور یې په شخصي کالیو باندې تفنچه په لاس کې ننوته په اتاق کې ما پسې منډې کړلې. نو ما ځان غنه پټ کړ، سوکان یې را کړل او په لغت یې واخلو. ما
د نه اداره ټینګار کوي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښو څېړلو ته جدي پاملرنه نه کېږي چې له امله یې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم دوام لري او دوی یې د دندو پرېښودلو ته اړ کړي دي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا وایي یو شمېر خبریالان د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دندې پرېږدي. د یادې کمیټې د پروګرامونو مسؤل قدیم ویاړ امریکا غږ ته وویل که څه هم د هغو خبریالانو چې په تېرو کلونو کې خپلې دندې پریښې دي کره شمېرې په لاس نه لري خو زیاته یې کړه.
زه فکر کوم تر ډېره چې کومې رسنۍ چې د یاد رسنیز کارکوونکي او خبریالان چې خپلې دندې پریښې دي تر اوسه پورې او دا فکر کوم تر یو حده پورې به معمول هم وي د اقتصادي دلایلو او اقتصادي مشکلاتو له امله به وي. هغه خبریالان چې د امنیتي ستونزو او یا د سیاسي ملحوظاتو له مخې خپلې دندې پرېښي دا یعنی کچه یې ډېره ټیټه ده نظر دې ته چې هغوی چې د اقتصادي دلایلو له مخې چې رسنۍ تړل شوي یا رسنۍ غوښتي دي چې خپل کارمندان کم کړي تر هغو.
له دې مخکې د افغانستان د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز په یو رپورټ کې ویلي و چې په وروستیو کلونو په ځانګړي ډول تیر 2 کلونو کې د جګړو او ناامنیو له امله په رسنیو کې د ښځو شمېر په کمېدو دی. د نوی د شمېرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 2000 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي فعالیت کوي چې له 1300 څخه نیولې تر 2000 پورې ښځې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د کالیفورنیا په ایالت کې له 2 اونیو راهیسې بل شوی اور لږ راقابو شوی دی خو لا هم بلیږي. وروسته یو تیزو بادونو دغه اور د دې ایالت په تاریخ کې په دریم تر ټولو شدید او پراخ اور بدل کړی دی. پاکلی پاموکی رپورټ ته.
خلک په اجباري توګه له کورونو وایستل شول او له دې امله ګڼ میشته سیمې تشې پرتې دي. توند بادونه به د اونۍ تر پایه پورې دوام ولري چې د تامس په نوم د دې اور د لا پراخېدو اندېښنه هم زیاته کړې ده. په دې اور کې چې د دسمبر په څلورمه پیل شو تر اوسه پورې د سانتا باربرا په دې بډایه سیمه کې زر ودانۍ سوځولې او اتلس زره نورې د سوځېدو له خطر سره مخامخ کړي دي.
موږ د یوې ښې ورځې هیله کوو. موږ اوس هم د دې اور د وژلو دپاره خپل زیار ته دوام ورکوو. د اونۍ په پیل کې مې دغه اور ته د هیولا نوم ورکړ چې دا دی وګوره همدا هیولا راووته، خو موږ به یې وژنو. زما تر شا ټیم ښځې او نارینه په ځپل شوو سیمو کې یو او پوره ډاډ لرم چې موږ به خپل هدف ته رسیږو.
شاوخوا د اطفایې 8500 تنه کارکوونکي زر د اطفایې موټرونه او 2 هلیکوپټرې د اور وژنې په عملیاتو کې شامل دي.
experienced an increase of fire behavior.
زه د اور په خوریدو کې خطرناک شدت ګورم. په نویو اورونو کې نږدې 6 کیلومتره ساحه سوځېدلې ده چې په دې کې 4000 هکتار ځمکه او حاصلات هم پکې شامل دي.
د سانتا باربرا د ځینو نورو نویو سیمو اوسیدونکو ته هم پرون امر وشو چې د تیزو بادونو له امله د اور سیمه لا پراخیږي او له همدې کبله دوی باید خپلو کورونو څخه ووځي او ځانونه وژغوري. د دې اور له کبله په دې سیمه کې ټول ښوونځي او ځینې لوی لارې هم تړلې دي او د ټول ایالت د جنوبي برخې فضا یې په لوګیو ککړه کړې ده.
هم د کندز ولایت ندرته رپورت لرو. یو ډله ځوانان هڅه کوي چې خلک له دولت سره نږدې اړیکه ولري، خو د مسؤلینو کړنې بیا د دې سبب کیږي چې له محلي ادارې سره فاصله پیدا کړي. په همدې اکله د ګلرحیم نیازمن رپورټ اورو.
په کندز کې د ځوان غبرګون او پسرلی کلتوري ټولنه هغه دوه مدني ټولنې دي چې وخت نا وخت د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلو د کمولو په خاطر غونډې، جشنونه، مشاعرې او نور پروګرامونه جوړوي. د ځوان غبرګون د ټولنې مشر عصمت مسلم وایي چې دوی هڅه کوي په روانو کړکیچنو سیاسي حالاتو کې کار وکړي، د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله کمې کړي او خلک دغه نظام خپل نظام وګڼي. هغه زیاتوي چې دوی به د دولت ناسمې کړنې هم په ګوته کوي، د اصلاح هڅه به کوي، خو د خپل نظام ملاتړ به هم کوي.
نه یوازې سپینګیری او مشران، بلکې ځوانان او نوې کول چې د سولې غوښتونکي دی، د پرمختګ غوښتونکي دی، د ستر تغییر غوښتونکي دی، دای مرام دی. هغه فساد چې په حکومت کې دی، هغه ستونزې چې په حکومت کې دي، باید د دې مخه ونیول شي. جدي غوښتنه کوم، برالو د دې چې دا ملت د پرمختګ دورې انکشافي چارو په برخه کې کار وکړي، ترڅو ملت بوخت شي، ترڅو ملت هوسا شي، نه به جنگي نه بلانجي.
د قندوز د سولې د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر وایي چې په دغه سی کارونو کې باید د ځوانانو ملاتړ وشي او خلک په دې پوه شي چې نظام د دوی ملاتړ ته ضرورت لري.
چې موږ د ځوانانو ټولنه تشویق او دې ته نور هم رشد ورته ورکو. ځوانان همیش د پاره د صلح د پاره کار وکي او موږ دایمي د دوی په څنګ کې ودرېږو، ځکه چې راتلونکي د دې ځوانانو دی. د ځوانانو سره کني قدم وانه خلو، دا به د ټولنې سره جفاوي. زه امیدوار یم او پیغام یې ټول ولست هم دا دی، ټول سپینګر ته هم دا دی چې د ځوان نسل تر شا دایم د پاره ودرېږي او ودې ته قوت وربخشي چې د راتلونکي نسلونو لپاره یو وحدت، اتفاق دا راوستلای شي. او هغه مشکلات چې په دغه وسنی عصر کې یا په دې څو کلونو کې د ناخوالې د قومي ژبني سمتي په لحاظ باندې د بی اتفاقي وایي، رسنه نوتل دي دا ځوان ټولنه به ان شاء الله ولعزیز دا د منځس خوړي د ټول قومونو په مابین کې به ان شاء الله ولعزیز یو وحدت دراتونکو لپاره به وي، دا زموږ دراتونکو د نسل لپاره خیر دی.
خو د قندوز د ځوانانو د چارو امیر عبدالغفور هوتک وایي چې په دولتي ادارو کې د چارواکو ترمنځ پر یو بل د تورونو لګول د دې سبب شوی چې د عام خلکو او سیمایي دولتي ادارې ترمنځ فاصله زیاته شي. هغه وایي چې که دولتي مسولین په خپل منځ کې متحد نه وي د هغه ولایت اداره لمنځزي.
واقعا په ځوانانو باندې په قندوز کې اغیزه کړې ده. په ځوانانو باندې واقعا بې باور دي په دغه حکومت او په دولت باندې. افراد باندې دوی د وخت هم دومره دلچسپي نه درلوده. د مثال په ډول د منګه د والی او د ادارو سره د شخړې، د والی او د خپل کارمندانو سره د شخړې، د قومندان د امنیت له خپل امیر د امنیت سره شخړه، بیا د والی شخړه له امیر د امنیت سره، دا د نظامي په صفوف باندې په عام عسکرو باندې په غوی باندې بد اغیزه کوي او غوی نه پوهیږي چې موږ وست کومه خواته سو. هاي عدالت والی پر حق ده. والی د شراب او بهتان په امیر د امنیت لګوي، امیر د امنیت په غو د اختطاف لګوي، ګوري دا د دولت په بچو کاټ کې د سیو انارشیزم دا خو ته پیږي چې دا بیا د اغیزي په ځوانانو ډیر زیات دي.
هغه شمیر ځوانان چې په اجتماعي او مدني ټولنو کې فعال دي کوشش کوي چې د عامو خلکو او دولت ترمنځ فاصله کم کړي او خلک پر دولت اعتماد وکړي. دوی وایي چې خپل هڅو ته دوام ورکوي تر څو په هیواد کې قوي نظام رامنځته شي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي سبا دوشنبه د 1499 کال د لیندې د میاشتې 28مه به د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا د ګزان ناروغۍ ضد د واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شي. دغه کمپاین به په جنوب، جنوب ختیځ، ختیز او کابل کې پیلېږي او په ترڅ کې به هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي.
د خبرونې په پای کې د څو مهمو خبرونو غټکی یو ځل بیا. نن د پاکستان د کوټې د کارپوی کلیسا باندې د ټوپکوالو په مرګانی برید کې نه کسان وژل شوي او 50 کسان زخمیان شوي دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د حمله ذمہواري نه قبول کړې. د هلمند ولایت امنیتي چارواکو وایي چې طالبانو د لښکرګاه د ښار په امنیتي کمربند باندې 13 شپه برید وکړ او 14 تنه پولیسان یې ووژل. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي ترکیه په پام کې لري چې ختیځ بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزي. ترکیه یو له هغو دریو اسلامي هیوادونو نه ده چې له اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې لري او په تل ابیب کې سفارت موجود ده. د ترکیه نه علاوه مصر او اردن هم له اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې ساتي. وروسته له هغه چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده، د اردوان په ابتکار د اسلامي هیوادونو کانفرنس یا وایسي مشرانو په استانبول کې عاجله غونډه وکړله او د ټرمپ اعلان یې باطل وباله. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په تیرو 4 کلونو کې د امنیتي ګواښونو له امله 2000 مطبوعاتي کارکوونکو او ژورنالیستانو له خپلو دندو نه استعفا کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر له خپل امریکایي سیال او د سپینې ماڼۍ د امنیتي چارو د مشاور مکماستر سره د افغانستان او امریکا ترمنځ شو ژمنو د عملي کولو په باب خبرې کړې دي. دواړو د ویډیوي کانفرنس له لارې د افغانستان او متحده ایالاتو پاړیکو باندې خبرې وکړې. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه د رسمیت پیژندلو په تعقیب نن د یکشنبې په ورځ بیا په اندونیزیا کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. دا څلورم وار دی چې په جاګرتا کې په زرګونو خلک د امریکا د سفارت مخې ته راټولېږي او احتجاجي غونډې کوي. د اندونیزیا حکومتي چارواکو هم د ټرمپ پرېکړه په سختو ټکو کې غندلې ده. د استرالیا پولیسو د شمالي کوریا یو جاسوس په غیر قانوني توګه د ډلهي د تباهۍ د وسلو یا ډبلیو ایم ډی د پلورلو په تور نیولې ده. د استرالیا امنیتي مامورانو د اکشن د پورس خبرې اعلان ته وویل چې نیول شوی کس په جنوبي کوریا کې زیږېدلی او فعلاً د استرالیا تابعیت لري. هغه د شمالي کوریا د اقتصادي ګډو په خاطر باندې د ډلهي تباهۍ وسلې خرڅولې. او درې کسان کهانه وردان نړیوال فضای سټیشن یا ISS ته سفر کوي او فکر کوي چې دغه نړیوال فضای سټیشن نفوذ به زیات شي. د کهانه وردانو یو درې کسیزه ډله د سوی زونو می فضای بیړۍ کې نن د قزاقستان نه پرواز وکړ او ټاکل شوی ده چې د سیشن به ورځ په خپل وروستي پړاو ته ورسیږي.
ګرانو اوریدونکو، نن ساته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه، د نړۍ د تازه خبرونه او رپورټونه سره پیلېږي. اوریدلې مهیروي تر بیا لوی الله مالچه.